درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی هم کاری وړاندې کیږي او ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی. په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې 11 ملکیان وژلي او په بورکینا فاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سخت دریځو تر 130 ډېر کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 ولسی وګړي وشل شوي دي. دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت د آب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنځ هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یوه مسافر وړونکي فلانک کوچ موټر وچاودېده.
پاسار انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې 11 ملکی وګړي شهیدان شوي چې 3 ماشومان او 4 ښځې او نور سړیان دي
او 4 مرد میباشند.
شاغل شمس وویل دغه ماین طالبانو ایښی و خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له 4مې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي، په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه به غوی نظرونه واوري. د خبر پاڼې لمخې د غپلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پایته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي. خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو له شانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامنځته کولای شي پر لارو چارو وشخی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشره دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته ویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونماله مشر دیبور لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي لاستازي ګیلیس میشوت سره کتلې دي.
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټولو ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسمیت په اړه ډاډ ورکړ.
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوه. د یونما مشال طالبانو سره د نورو مسالو ترڅنګ د سولې په اړه داسې محل خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشي به ملګرو ملتونو کوي څرک نه لګیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سخت دریزو له لوري پر یو کلی په بریټ کې د وشل شویو کسانو شمیر 132 تنو ته لوړ شو. د دغه هیواد چارواکو پرون په یو بیان کې حمله کوونکي تروریستان بللی دي. دا خونړۍ پیښه د تیرې شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 50 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړل یو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ییزو چارواکو د غرض ویلی چې شاید وشل شوی کسانو شمیر زیات شي. القاعده او داعش دلو سره د تړلو وسوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشۍ د سیمې د 5 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ ښار په یوه استوګنه سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ورویشتی دی. د روغتون یوه ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسګونه تنه ژوبل شوي چې د 5 ماشومانو په ګډون 2 تنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړی دی. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالیه وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لږ تر لږه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. دغه ژمنه پرون شنبه په لندن کې د دغو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان شوه. د جرمني د مالیه وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
په ټوله نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې له مالیو تیښته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تېره بیا د ټکنالوژۍ ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو ښه بری دی.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي د بورجو په تامین کې خپله مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمن دي چې د دې طرحې په اړه به د G20 هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداري ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه پورې جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نو به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. عامې روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تېره ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 150 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي و چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي و چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وایان میرویس علیزي په تېرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید-19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېمه څپه له کنټرول ووځي.
خلک ته دوی کوشش وکړي ما یو شاید بهترین شاید ماسک استفاده کله چې بیرون تزي کوشش وکړي چې بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې لپاره دو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې خیر د هیواد روغتیايي کمزوري سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه یې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هیواد چې پر کرونا د اخته شوو کسانو لپاره یې نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
اوس په هم وګورو چې کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هاشتې سبلي کې دولت په سور میاشت کې تایید کړه چې د کرونا درېمه څپه افغانستان ته داخله شوې او هر ورځ زرګونه کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ورځ تر بلې د مړینې کچه هم لوړیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم په دې برخه کې طبي سپارښتنې شوې خو له بده مرغه خلک سپارښتنو ته جدي پام نه کوي او دا ناوړه ناروغۍ جدي نه ګڼي. لیکوال د نورې نړۍ امکانات له افغانستان سره پرتله کړي او لیکلي دي له کرونا سره د مبارزې لپاره د دولت امکانات کم دي. لیکوال زیاتوي له بده مرغه دولت له کرونا سره د مبارزې د بودیجې په مدیریت کې ضعیف عمل کړی او په دې بودیجه کې اوس هم فساد نه دی ورک. په سرمقاله کې یادونه سوې د ناروغانو لپاره د بستر، اکسیجن او د روغتیایي پرسونلو کمښت هغه ستونزه ده چې د کرونا له لومړۍ څپې راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا له رویټرز خبري اژانس سره د پاکستان د لومړي وزیر د وروستۍ مرکې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په دې مرکه کې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې له یوې سیاسي هوکړې ملاتړ کوي څو افغانستان له یوې خطرناکې کورنۍ جګړې وژغورل سي. عمران خان په دې مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سیاسي عمق په لټه کې نه دی او یو سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سرمقاله د لیکوال پان د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په برخلیک کې ټاکونکی رول لري چې ان د افغانستان د سولې او جګړې سرنوشت هم ټاکي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ نه دی تایید شوی چې پاکستاني پوځیان د افغانستان له سولې څرګند ملاتړ وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي و چې د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په اړه څرګندونه کوي خو معلومه نه ده چې عمران خان د پاکستان له پوځیانو سره په دې اړه سلا مشوره کړې او کنه. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې پروسې له پس بهیر سره هم مهاله د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ پکې د جګړې پر ښکې لوغاړو سربیره ګڼو ملکي افغانانو ته هم زیانونه اوړي. په سرمقاله کې راغلي په ولایتونو کې پر مخامخ جګړو او نښتو سربیره په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو خونړۍ او مبهمه لړۍ هم روانه ده چې په ښکاره توګه یې څوک مسؤلیت نه مني. خو دیني عالمان، ژورنالیستان، د پوهنتون استادان، د حکومت ملکي او نظامي مامورین او دغه راز سیاسي او مخور شخصیتونه پکې په نښه کیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ټوله کې روان وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او اوس هم د جګړې د اوږدېدو پر ځای د جګړې پای ته رسېدو او د سولې یو معقول تفاهم ته اړتیا لرو. داسې تفاهم چې ټول لوري پکې خپل ځانونه او حقونه خوندي حس کړي.
د افغانستان حکومت د کرونا د کنټرول لپاره د تعلیمي ادارو په شمول ځینې ځایونه بند اعلان کړي دي. د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو د رخصتېدو په تړاو پریکړه ته د ننګرهار د محصلینو غبرګون ښودلی دی. محصلان وایي د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو په بندېدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو، ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې وي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت دې په دې اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښت سره د کورونا وایرس مخه نه شي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو ثابت برخه کوي او مطالعه شوق کموي. نو دغه پرېکړه ما ته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل ایمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دی دغه پرېکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کېږي چې له امله یې د دوی کړې خواري بې ځایه کېږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده، دا یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې ښار نه بندېږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډېره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډارې راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایرس په رامنځته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پرېکړه په خپل سري ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاو باندې قرنطین وشي او نور دې هر سره روان وسي. لکه مخکې دولت دی، حکومت دی دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډېر زیات کار کوو د دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایرس د درېمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ. د یاد وزارت ویاندی نجیب آریان ویلی چې یاد پریکړه یې د عامې روغتیا وزارت په لارښوونه او د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړي چې له مخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې به د جوزا میاشتې له 8 نیټې تر 2 اونۍ پورې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه رخصت وي.
دا سندرو میلمانه
مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. هیله د روغ سلامت او صحیح دوستانو هڅې ته یاست یاره مو سوکاله ژوند ولري. دوستانو بیا هم د سندرو ملمنه خبرونه ور رسیدلې ده. نو هیله د خبرونه تر پایه زما ملتیا او کې ما سره په خبرونه کې پاتې شي او کولای شي خبرونه کې ګډون هم وکړي، اړیکه ونیسي، سندري وټاکي، موږ به هم تاسو په خخه سندري نشر کو. دوستانو نن د یک شنبه ورځ ده او تاسو ته معلومه ده چې هر یک شنبه موږ په خبرونه کې یو موضوع لرو. نن مو بیا هم غوښتل چې خبرونه کې موضوع وټاکو د چاپیریال ساتنه. څنګه کولای شو د خپل چاپیریال ساتنه وکړو او کوم کارونه باید د چاپیریال لپاره موږ او تاسو ته لازمه ده چې هغه باید ترسره کو، او دا ونه هم د چاپیریال ساتنه ونه ده، او تاسو څه پلان لرئ چې کوم کارونه باید د چاپیریال لپاره وکړئ او کوم کارونه باید وشي. نو په دې اړه به تاسو نظر هم واخلو او وګورو چې تاسو د چاپیریال ساتنه ته څومره غواړئ چې کار وکړي. نو اوس به هم راشو د خبرونه په سر کې لمړنۍ اړیکې ته. اړیکه به واخلو او به ګورو څوک د کوم ځای د ټلیفون په کرخه کې ده او موږ تاسو ته سوال لري. بلې، سلام علیکم. علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم تاسو باندې، تاسو د هم وخت په خیر وي. په خیر اغلی خبرونه ته هر کله راشي.
خیر خبرونه
مننه ژوندی اوسئ، کور آباد خوشحاله اوسئ. نو ستاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې ده؟ د جلال آباد نه یا ننګرهار نه تاسو ته خیر اغلاس وایم. په خیر راغلی. نو دم مننه، کور آباد خوشحاله اوسئ وروره. موږ فضل د خدای روغ سلامته یاستو، ستاسو په دعاګانو یاستو. نو خپل ووایاست چې څه خبرې دي په ننګرهار کې؟ هلته زموږ دوستان څنګه دي؟ مننه فضل د خدای، موږ هم روغ سلامته یاستو، کور آباد خوشحاله اوسئ. نو مصروفیت دې راته ووایه، په ننګرهار کې څه مصروفیت لرئ تاسو؟ کابل خوا ته غواړئ چې راشئ د کار لپاره؟ دلته غواړئ چې راشئ که د کار لپاره هلته تلئ؟ داسې نه چې د ننګرهار ګرمي در باندې زیاته شوې ده، غواړئ چې په تیښته بریالی شي؟ بس خو در باندې پوه شو مکنه چې په غواړئ چې وتښتئ له ګرمي څخه. موږ ته نو په دې ګرمي کې ساته سلام مه کوه کنه، چې کله ژمی و ځان دې تیر باسو و دې نه ویلې چې راځه یې، او اوس چې ګرمي ده نو اوس وایي چې راځه ننګرهار ته. بله بله، ډېره زیاته مننه، کور آباد خوشحاله اوسئ. هغه خو زموږ خپل وطن ده، بس ته سلاته به نه ګورو، هر وخت مو چې زړه وشو بس راځو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. نو دا ما ته ووایه چې نن خو د یک شنبې ورځ ده، موږ په خپرونه کې موضوع لرو، غواړو غواړي زموږ د موضوع په هکله وغږېږي که نه؟ موضوع خو زمونږ د چاپیریال ساتنه ده، څنګه کولای شو چاپیریال و پاک وساتو او چاپیریال ته خدمت وکړو؟ ستاسو نظر. تاسو نه ډیره زیاته مننه، کور آباد خوشحاله اوسئ. نو اوس په اخر کې کومه سندره غواړئ چې واورئ؟ خامخا ولې نه، په سترګو د حیات افغان یوه سندره به تاسو ته ډالۍ کړو. ډیره زیاته مننه تاسو نه. مهرباني. مهرباني. اور ډېره زیاته مننه، خوشحاله وخت ولرئ. تاسو هم په مخه د خښه وروره، په مخه د ښه. راځو دوستانو سندرې ته. سندره به په ګډه سره واورو، وروسته له سندرې بېرته راګرځو خپرونې ته. لا اله الا الله.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شونډو خندلای نشم دوران وطن یو غمجن لوریا لسن سرا کولای نشم ګرانو دوستانو بخنه وړم لکه جذباتي او احساساتي شولم. رښتیا د وطن په حالاتو کې د وطن حالات ته سړی ګوري، د هر افغان زړه په خپل هیوادوالو خوږیږي. خو بیا هم مایوس نه یم، په دې هیله چې دا توره بلا دا وحشت دا ورور وجنه زموږ د ګران هیواد افغانستان د تل لپاره ورک شي.
سندره مو واوریدل په دیله چستا سو خخه شوی ووسی په به هم راشو ټلیفون کرخې تا او یو بل اړیکه ووخلو. بله سلام علیکم. علیکم سلام، په دې هیله چې تاسو روغ او سلامت اوسئ. کور آباد، موږ روغ او جوړ یاست، تاسو څنګه یاستئ؟ نصر احمد د لغمان نه تاسو ته خیر راغلاست. مې په خیر راغلسته لای مشه وروره. نو دا مته وایې چې څه مصروفیت لرې تاسو په لغمان کې؟ په څه کاروبار بوختی؟ ښه ښه، متعلم یې که محصل یې؟
نه،
متعلم یې. د سوم صنف؟
د لسم ټولګي.
لسم ټولګي. نو نن سبا خو به مکتبونه رخصت وي که څنګه؟ بیا په کور کې درس وایې، مطالعه کوي؟ ډیری څه ډول کتابونه ستاسو خوښیږي چې مطالعه وکړي؟ ډیره زیاته مننه تاسو نه، بریالیتوب دې غواړم وروره. نو دا مونږ ته وایه چې دغه ونۍ چې دا د چاپیریال ساتنې ونۍ ده، مونږ او تاسو د خپل چاپیریال نه څه ډول ساتنه وکړو او د پاکوالي لپاره کوم کارونه باید ترسره کړو؟ تاسو نه ډیره زیاته مننه. نو خپل نظر و تاسو وروره، کومه سندره غواړی چې واوري؟ د ګل پاڼې یو خپل خایزه سندره به تاسو ته ډالۍ شي. ډیره زیاته مننه. رازو دوستانو، سندرې ته سندره به د ګل پاڼې په غږ واورو. وروسته له سندرې بیرته راګرځو د سندرو مېلمانه خپرونې ته.
چار ناری کڑم چھ بی یار پاتشما پرنے ورز وچ بسلاڑا نن میار ہے گک سرگ دی جڑا کبھی یو یار مل شی بل دستر
دوستانو مخکې دې چې اړیکه واخلم باید تاسو ته یادونه وکړم چې غواړئ په پرونه کې موږ سره ګډون وکړئ، د نورو دوستانو په شان برخه واخلئ او سندرې واورئ، نو کولی شئ چې اړیکې ونیسئ. زموږ د تلیفون شماره ده 0 9 9 9 0 8 8. دا مو د تلیفون شماره ده. هر چهارشنبه تاسو کولی شئ چې د سهار 8 نه تر 12 بجو پورې اړیکې ونیسئ او د سندرو مېلمانو په خپرونه کې برخه واخلئ یا ګډون وکړئ. دوست به هم راشو اړیکې ته یو اړیکه به واخلو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، خیسته ای سلام مشی په خیر اغلی خبرونه تا.
مننه تر مشتنګ وای دي سنجور په خیر چې په خدای یو سلام دا دیو سلام ټول ځوان څوک چې تاسو اوري دا چې دوه خوشاله زیات ګرمو کوتي
ډیر زیاته مننه. علیکم سلام، زموږ سلامونه هم تاسو منی په دې لچې روغ او سلامت اوسئ تاسو هم. ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسې ورور مهرباني. ستاسو نوم کوم ځینه مړی کنی ولې؟ نو دا مته وایا چې نن د یکشنبې ورځ د موږ په خپرونه کې موضوع لرو. زموږ موضوع دا ده چې څنګه کولای شو د چاپیریال نه ساتنه وکړو، یعنی په ټوله کې د چاپیریال ساتنه. تاسو څه نظر لرئ په دې اکله؟ لږ ځای ته متغیر ورکړئ، غږ مو داسې قطع وصل شو. له بده مرغه چې اړیکه یې هم پرې شوله، نو فکر کوم چې اړیکو کې مستون زده ده، دوی اړیکه ده چې پرې کیږي. راځو دوستانو سندرې ته. سندره به په ګډه سره واورو، وروسته له سندرې بېرته راګرځو خپرونې ته.
مینا مینا پخله وایم، مینا نا نرم حیوانیم، چکم سے زوانی اورنگی، چکم سے دگوں گرو شڑنگی، چد چاد تمبل تنگی، نو زمان ورتا غر سنگی، گناہ گاریم
دوستانو یو بل اړیکی ته مننه تاسو ښه یاستئ په خیر راغلی خبرونه ته ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ په دې له چې تاسو مرو سلامات اوسئ مهرباني خ خ خ ریاض منگل تاست خرغ لازم په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیات مننه فضل د خدای من خروغ سلامات یو تاسو په دواګانو یاست تاسو وای چې تاسو څنګه یاستئ بس دعا بده تکو خدای دې زمونږ ټول مسلمانان هیوادوال دې په خپل امن کې وساتي نو دا وایي چې نن زمونږ خبرونه کې موضوع ټاکلې ده د چاپیریال ساتنه څنګه کولای شو خپل چاپیریال ته خدمات وکړو او تاسو نظر څه دی د چاپیریال ساتنې په اړه سونه ډی رضیات امانه ناست سخکله نظر وکړه بات نو دا متوایا چمدا محل کوم سندره غواړي چې واوري
خامخا باید دلته نشر کو ولی نه په دواړو سترګو کور ابا ژوندی اوسي وروره ستاسو خپله خوښه که دوستانو ته ډالۍ لرئ نو مهرباني ووایئ سمه ده ګرچې د زمزمې نوبت خو سبا ته ده سبا ته دوشنبه ده دوشنبې ورځ موږ زمزمې و دا شیان لرو خو خیر چې دا د نن زړه شوی دی غواړئ چې خپرونه کې زمزمه وکړي نو مهرباني اورو سمه ده مهرباني تاسو نه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ د ښکلې زمزمې نه د یم ډیره زیاته مننه کور آباد راځو دوستانو سندرې ته ور د سندرې رسېدلی سندره به په ګډه سره د جاوید امرخیل واورو وروسته له سندرې بېرته راګرځو خپرونې ته
لالی سارا دکھ تیر سواخ
دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ راست ما سندره مود جاوید امرخیل په غک واوریدله په دې لچ تاسو د پام ور ګرځیدلی اوسی اوس به هم راشو تلیفون کرخه تا یو بلاړی کبه وخلو. بله سلام علیکم. ډیر زیاته مننه. علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم تاسو منې په دې لچې روغ اوسئ. مهرباني سوک لکم ځای څخه گلولی وطن یار تاسو ته خراغ لاسه ما دی پکتیا نه په خیر اغلی خبرونه ته څه خبرې دی پکتیا کې الته زمونږ دوستان څنګه دي؟ بله بله. نو تاسو د منطقي صفاتونه او د ښکلا په اکله ما ډیر زیات اوریدلې دي، نو فکر کوم چې ډیر ښکلې منطقه ده تاسو. همداسې ده. ډیره زیاته مننه. نو دا چې تاسو ډیر ښکلی او ښایسته چاپیریال لرئ، د دې علت به سوي کېږي ما ته ووایاست چې ولې ستاسو چاپیریال دومره ښکلی دی؟ دا خو واضح خبره ده. که چیرته مونږ او تاسو د چاپیریال لپاره کار وکړو انشاءالله نو ټول افغانستان به داسې ښکلی شي لکه د تاسو منطقې په شان. نو دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې دا اونۍ د چاپیریال ساتنې اونۍ ده او مونږ نن موضوع هم د چاپیریال ساتنه نیولې ده چې څنګه کولی شو خپل چاپیریال ته خدمت وکړو او خپل چاپیریال پاک او صفا وساتو. نو ستاسو نظر ډېر ښکلی نظر و، کور آباد خوشحاله اوسئ. نو اوس کومه سندره غواړئ چې همدا مهال واورئ؟ سمه ده. او بای گورو که چیر تا پا ارشیف که منگ سرواز منگ احا میرا بانی او رویه
شاہدی میں حفیظی نہ پر سکے گی.
والی نه ډیر خلک بیتونه او خوخ مشله کور آباد خوشاله او سیتا سونه ډیر زیاته مننه
سلام را دي کوم پر هیڅ څه نیته جمال الدین هیوادمل چې بر هیڅ کال حلول شنه تا نبی ولاده بلی تا د امیر اسوانی تشکر زدران تا محمد نصیر حقدار شنوانی تا چې تعریف دادی تا یز منګل مینا ناستا محمد ولی زدران تا د ګون مینا واسه ټول چې غوړي ټول ته سلام را دي کوم
په مخده خشه په مخده ګلونه مننه کومه له دې ورور څخه چې اړیکه یې نیولې وه دوستانو سندره یې وغوښتله د برېښنا امیل په غږ نو به ګورو زموږ تخنیکي همکار کومه سندره د برېښنا امیل ورته چمتو کوي او دوستانو د همدې سندرې سره زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي تاسو نه ډېره زیاته مننه کومه چې د خپرونې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه که تاسو هم غواړئ د نورو دوستانو په شان موږ سره په خپرونه کې ګډون کوي برخه واخلئ نو کولی شئ چې اړیکې ونیسئ زموږ د تلیفون شماره ده 0 9 8 9 8 0 8 8 دا مو د تلیفون شماره ده هر چهارشنبه د سهار اتو نه تر غرمې 12 بجو پورې کولی شئ چې اړیکې ونیسئ او د سندرو مېلمانه په خپرونه کې ګډون کوي نو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم دوستانو چې تر دې مهاله زموږ ملتیا مو وکړه تر بلې خپرونې خوشاله و خوشاله ژوند لرئ د الله په امان